دا مشال رادیو دا ز نجیب عامر ما په دې روسته خبري غړې کې چې دا 15 بجو نه تر شپږو بجو پورې دوام کوي. ستاسو کوربه م فرخنده صدر سره په خبرونو کې دا خبري سرویس په تاسو وړاندې کوي. نو په سر کې به تاسو خبرونه اوري او بیا وروسته رپورټونه لرو بیلابیل رپورټونه دي. نو پام وکړئ خبرونو ته چې فرخنده صدر تاسو وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټیکی. د بلوچستان اسمبلی نن د وزیر اعلی جام کمال خلاف د عدم اعتماد پر تحریک بحث پیلوي. د پاکستان جمهوری تحریک نن په ټول هیواد کې د زیاتیدونکو ګرانۍ خلاف احتجاجونه کوي او د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف آی چې سږ کال د افغانستان اقتصاد تر 30% پورې کمزورې کېدلی شي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان اسمبلی نن د وزیر اعلی جام کمال خان خلاف د عدم اعتماد پر تحریک بحث پیلوي او وروسته به پرې رائے اچوي. د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي او د اتحادیانو شاوخوا سوار لسغړي له هغې وروسته د وزیر اعلی پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي چې کله د دوی پر غوښتنه هغه له خپلې چوکۍ استعفا ورنکړه. دغه مرور غړي ګیله لري چې په پرمختیایي پروژو کې د دوی حلقو ته پاملرنه نه کیږي. دوی دا هم وایي چې اعلی وزیر خپلې ذمہواری په سم توګه نه ترسره کوي. بیګا مخام په کوټه کې د مرورو حزب اختلاف غړو په ګډه غونډه کې د صوبي له وزیرانو د استعفا غوښتنه بیا تکرار کړه. په دغه وخت حزب اختلاف مشر ملک سکندر ایډوکیټ مشال ریډیو تول دوی د سلويخت غړو ملاتړ لري.
دا خو دلته په دغه پنډال کې شپږ ډېر کسان ناست څلور روان دي کنفرم د څلوېښت. د دې مطلب صرف دا و چې دا قوم ته و دا دنیا ته دا درواغ ښکاره کول چې ته درواغ یا دغه دی ریئل حقیقت ده.
جام کمال دا تورونه ردوي او وایي چې د ګونځنی مرور غړي په خلاکړي او یوازې د سو کسانو په خلوبه چوکۍ پرې نګتي. بلوچستان اسمبلی 15 په تغړی لري چې ډیر وشي د حکومت مخالفو ګوندونو دي. پاکستان جمهوریت تحریک نن د راول پینډي په مری روډ په هغه هیواد کې د زیاتیدونکو ګرانۍ خلاف احتجاج کوي. دا وخت احتجاج په ځای کې د مسلم لیگ نون ګوند او د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې پلویان او مشران راټول شوي دي او د دوی وینا ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په وخت کې په هغه هیواد کې خوراکي او غیر خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي. بیروزګاری زیاته شوې ده او خلک د غنو مشکلاتو سره مخامخ شوې دي. په دغه احتجاج کې نن خزي او ماشومان هم ګډون کوي. بلخو د پاکستان د پلانینګ وزیر اسد عمر د اکتوبر پر 13 په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د کورونا وایرس خپرېدو له کبله په ټوله نړۍ کې ګراني زیاته شوې ده. هغه دا هم ویل چې حکومت یې د حالاتو د ښه کولو لپاره اقدامات کوي خو خې تر راتلونکو 15 میاشتو پورې حالات همداسې پاتې شي. د ناکارونه پیسو د سار نړیوال اداره اف ای ټی ایف به په خپل روانه درې ورځنۍ غونډه کې فیصله کوي چې پاکستان په خړ لیست کې پاتې کړي او کنه. د دغه پیرس میشت ادارې اف ای ټی ایف درې ورځنۍ غونډه د اکتوبر پر 19 پیل شوې ده او تر سبا پورې به دوام لري. تیر ورځ اف ای ټی ایف پر خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې دوی دا وار په پیرس کې یو هایبرید غونډه کوي چې پکې به د نړۍ د یو شمېر هیوادونو غړي ګډون کوي او ځینې به پکې آنلاین برخه لري. ل دې وړاندې د فبروري په میاشت کې د غیداري ویلي وو چې پر پاکستان به سخت څارنه برقراره وي. اف ای ټی ایف دا مني چې پاکستان د ناکارونه پیسو لیګلو یا منی لانډرینګ او ل ترګري سره د مالی مرستو د مخنیوي کاري چوکاټ ته خکولو لپاره په هلو ځلو کې د پام وړ پرمختګ کړی خو ځینې جدي نیمګړتیاوې لا هم پاتې دي. د پاکستان حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې دوی هیله لري چې هیواد به له خړ لیسټه ووځي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف وایي چې سږ کال د افغانستان اقتصاد تر 30% پورې کمزوري کېدلی شي چې له کبله به میلیونونو افغانان د غربت له خطر سره مخامخ شي او بلخوا به پر ګاونډیو هیوادونو ترکیه او اروپا هم د پام وړ اقتصادي او امنیتي اغیزې زیات شي. آی ایم ایف د اکتوبر پر 19 د منځنی ختیځ او مرکزی ایشیا په اړه په خپل اقتصادي راپور کې ویلي وو چې د اګست په 15 په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتلو وروسته دغه هیواد یو شمیر ضربې لیدلې چې په نتیجه کې درآمدات کم شوي، د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی، ګراني زیاته شوی او د ژوند معیار رالوېدلی دی. او بل خبر دا چې د کرکټ پر شلوریز نړیوال جام کې نن د اکتوبر پر شلمه نیمیبیا د نیدرلند پر وړاندې او ایرلند د سریلانکا پر وړاندې سیالي کوي. بلخوا همدارز بنن افغانستان له ویسټ انډیز او پاکستان له جنوبی افریقا سره تمرینی یا وارم اپ میچونه کوي چې د غدوانو لوبي بعد په خاور پر وخت مخام 9 بجې پیلېږي. دا تر دې د ما د مشال خبرونه.
فرخندا صدوا چې تاسو ته خبر نو وړاندې کول د دې خبرونې ځنی مهم رپورټونه دادي. په سر کې به ورزو کوټې ته تاسو ته تازه معلومات ورکو چې په بلوچستان اسمبلی کې نن د صوبې د اعلی وزیر پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کیږي. هلته په پاکستان کې په بیلابیلو ښارونو کې د ګرانۍ خلاف مظاهرې روانې دي. د دې حال هم درکو د انګور اډې خلکو د افغانستان سره د لارې په بندېدو پرون احتجاج وکړ.
څوار لاسري به تیراشولې چې دا ګډ باندې د میشتوال ول کیندرزو باندې ځو خلک ته انتهي تکلیف ته.
د افغانستان په انتونونو کې د کون کې پاکستانی محصلین وایي د طالبانو نظام کې تحصیل ممکن نه ده.
زموږ زیات کر استادان چې هغه فیمل وي نو وست طالبان خو چې فیمل ته اجازه نه ورکوي بالکل خپل فیوچر کې بالکل شرط نه ښکاری چې زموږ فیوچر صحیح مخ کې.
ملالی یوسف زئی له افغان طالبانو غوښتي چې د نجونو د تعلیم مخه دې نه نیسي. او د کرکټ د شلوریزو لوبو د نړیوال جام د لوبو له حاله مو هم خبرو. دا به مور چې خوست کې د کرکټ له وجې اوس دکانداران وایي چې زیات شمیر کې ټلویزیونونه خرڅېږي.
هغه اوس مونږ چې دا مشنر نه دي شوی دي ان پرا مونږ هله من شوی چې ان شاء الله کاروبار مخ نه پخې دودا په کمزور کې دونه ده.
دا نو رپورټونه په دې خبرې غړې کې اوریدل شي. په بلوچستان اسمبلی کې نن د صوبې د اعلی وزیر پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کیږي. او د دې خبر د تازه صورتحال د اخیستو لپاره همدا شیبه له کوټه یو ترون زموږ سره په تماس کې دی. ترین صاحب، تازه صورتحال څه ده؟
ډېره مننه نجیب صاحب. تازه صورتحال دا دی چې اوسه ګړې لمخه د بلوچستان اسمبلی غونډه د بلوچستان اسمبلی د سپیکر میر عبدالقدوس د زنجو په صدارت کې پیل شوه. او چې کله غونډه پیل شوه نو په هغه وخت دغه سمدستي وروسته د اختلاف او د ناراض غړو چې کوم مشر یا ویان دی او سردار او درمان کې تران هغه تحریک عدم اعتماد و اسمبلی ته وړاندې کی د وزیر اعلی جام کمال خان په ضد. او چې پر دې باندې شمیره وسوه چې نو په هغه کې د تحریک عدم اعتماد حکې درود دې څرګړي چې هغه ولاړ شو. او دغه ډول بیا سپیکر چې دی و د سردار او درمان کې تران ته اجازه ورکړه چې هغه د دې تحریک عدم اعتماد په حق خبره وکړي. نو پر دې محل سردار او درمان کې تران دا ویل چې په صوبه کې د جام کمال د حکومت له وجې بیا امنیت زیاته شوی ده، بیروزګاری زیاته شوی ده، او دغه ډول چې کوم درغلي زیاته شوی ده. نو دغه تورونه هغه ولګول او د دې سره وروسته بیا د بلوچستان اسمبلی کې چې کوم د اختلاف پارلماني مشر دی ملک سکندر ایډوکیټ هغه دا ویل چې موږ پنځه غړي چې دی هغه اوس هم ورک دي او هغه نن و اسمبلی ته نه دی راغلی. دا ویل چې دا د حکومت هغه پټ کړی دی. نو زه دا تور ولګوي او سپیکر ته د سپیکر ته دا غوښتنه وکړه چې هغه دې دا غړي راغلی و اسمبلی ته نه نه. خو دا دغه ورسته یو غړي لالا رشید چې د بلوچستان عوامي پارټي سره تړاو دی هغه راغلی و اسمبلی ته. او اوس هم د اسمبلی غونډه روانه ده. دلته د اسمبلی چې کوم چارواکي دی هغه دا وایي چې نن به پر دغه تحریک عدم اعتماد باندې د اسمبلی غړي چې هغه د حکومت د خوا دي چې هغه د اپوزیشن د خوا دي هغه به خپلې ویناوې کوي. او د درې ورځې وروسته چې دی سپیکر به بیا یو نیټه ټاکي نو پر دغه تحریک عدم اعتماد باندې به رای شماري کیږي. یعنی خلک د اسمبلی
غړي به رای ورکوي. صحیح. ترین صاحب، یو بل مهمه موضوع هم ده او هغه دا ده چې په چمن کې د افغانستان کې د قندهار ولایت کې طالب واکمنو چې کوم والی دی داغې ترمنځ او د بلوچستان د چارواکو ترمنځ د خبرو راپورونه دي. دا خبرې په کوم موضوع کې؟
دا خبر اوسم نجیب احمد صاحب روان دي او دا خبر د چمن او سپین بولدک پر سرحدي پوله باندې روان دي د دې مقصد لپاره نن ماپښین چې د کندهار گورنر یوالي حاجی یوسف پوپا او د کندهار د امنیه کمانډان او دا غډول د پاکستان لخوا د چمن د چی کمشنر او د دې سره سره د بلوچستان اډیشنل د کورونی چارو چکم چکتر دی یعنی آغا هم پا دی خبرو کی برخه لري او اوس چکم اطلاع راغلی ده نو آغا داوای چې دوی پر ډیرو نقطو باندې و یو تفاهم ته رسیدلی دی او ځینې نقطې داسې دي چې آغا باندې لا اوس هم خبره روانه ده ځکه چې د پولی دواړو غړو ته اوس هم لسګونه کسان چې دي په هغه کې ښځې او ماشومان دي هغه ناست دي او دوی غوښتنه کوي چې دغه پوله دې خلاص شي ځکه چې دغه پوله د افغانستان لخوا د اکتوبر په 15 نیټه تړل شوی و نه یوازې د پیدل تګ راتګ لپاره بلکې د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ تجارت هم بند دی چې زیات اغیز افغان ترانزیت ټریډ چې د چمن د لارې کې
ډیر مننه ایوب ترین زمونږ همکارو په کوټه کې چې اوریدونکو تاسو ته معلومات درکول او تاسو واوریدل چې د بلوچستان د اعلی وزیر خلاف د عدم اعتماد تحریک نن وړاندې شو مالته تاسو د چمن او سپین بولدک د لارې د بیا خلاصون لپاره د طالبانو د چارواکو همدارنګه د پاکستانی چارواکو ترمنځ د هڅونه خبر شوې بل په لو پاکستان جمهوریت تحریک نن د راولپنډي په مری روډ په هغه هیواد کې د زیاتیدونکو ګرانۍ خلاف احتجاج کوي. دا وخت د احتجاج په ځای کې د مسلم لیگ نون ګوان او د جمعیت علما اسلام فیډلې پلویان او مشران راټول شوي دي. د دوی وینا ده چې پاکستان تحریک انصاف ګوند په وخت کې په هیواد کې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي، بیروزګاری زیاته شوې ده او خلک د ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي. د دې احتجاج د حال اخیستو لپاره ما په تیره خپرونه کې د خپل همکار ګوهر مسعود سره خبرې وکړې.
نن چې کوم د پی ڈی ایم د طرف نه اعلان کړی شوی احتجاجي مظاهره وي هغه د راولپنډۍ په ښار کې اوس شروع شوې ده او راولپنډۍ ښار کې د مسلم لیگ نون، د جمعیت علما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او مختلف نور د پی ڈی ایم چې کوم حصہ ګوندونه دي هغه کارکنان او مقامی قیادت پکې حصہ اخلي. په دې کې زنانا هم شریک دي په دې احتجاجي مظاهره کې او دا حکومت نه د مهنګۍ خلاف دی مطالبه کوي چې دا مهنګۍ د هم کم شي او ورسره ورسره دا دوی بین هم کړي دي، ماشومان هم ورسره په دې احتجاجي مظاهره کې شریک دي او ورسره اسلام آباد کې چې کم د پی ڈی ایم مقامی قیادت ته هغه اوس د سټیرینګ کمیټي اجلاس وشو او په هغه اجلاس کې دوی دا هم فیصله وکړه چې 26 اکتوبر ته به د پی ڈی ایم یو بل سربراهي اجلاس کیږي او په 29 اکتوبر باندې یعنی په یو کم 1.5 اکتوبر باندې به د حکومت خلاف د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي لاریون کیږي او مظاهره به کیږي.
گوهر مسعود در ته وای چې د اپوزیشن سره تعلق لرونکي ګوندونه هم دا وای په پاکستان کې عام خلک هم وای چې ګرانی ډیر زیاته شوې ده، سسه ډیر زیات ګران شوې دي چې د عام خلکو د غریب خلکو لاس ورته نه رسیږي.
بالکل دې کې شک نشته، دې په ټول نه غټه ګرانی چې راغلې ده هغه د خوراک او څښاک سیزونو کې راغلې ده، دا پېټرول، تیل او پدشان ته نور چې کم سیزونه دي هغه په دې کې مات شوی او دین علاوه چې چینی دی، غواړی دی، غلا ده او د دې شانتي نور د فراق سات او د ضرورت ژوندۍ چې کم نور سيزونه دي په هغه کې ډیر زیات منګایي راغلي ده. دلته د پاکستان د طرف نه یو یوټیلیټی سٹور چې په هغه کې په سبسډي کې متونو باندې سيزونه ورکړل کیږي خو په هغه کې هم سيزونه دونه کې مرشوي دي چې خاریان او دلته اوسیدونکو دا وایي چې دا زندګۍ د تیرولو لپاره کم شي زونه ضروری دي د اخی اخیستل د قیمت نه بهر شوی دي او د رغیت زندګی مشکل شوی ده.
صحیح، یو طرف ته عام خلک چې دی غوي ګلې کوي په مطبوعاتو کې لیدل کیږي چې دوی د ګرانۍ نه سر ټکوي او حکومت نه وختنه کوي چې دغه ګرانۍ د ختمه کی، بل طرف ته د اپوزیشن له طرفه هم دغه مطالبه کیږي، حکومت څه جواب لري دیته؟
بالکل، په دې طرف باندې حکومت هم دا غږ کوي چې مهنګۍ شته دي. پرون د کورونا چارو وزیر شیخ رشید په یو پریس کانفرنس کې د دې خبرې خپل تصدیق وکړو چې مهنګۍ شته دي، خرچي قیمتونه اوچت دي او د دې دا مطلب نه دی چې حکومت په خوب کې دی یا حکومت په دې باندې غور نه لري، چونکی په بین الاقوامي منډي کې چې کله د تیلو قیمتونه اوچتېږي یا په دشان ته د نور انټرنیشنل آیټمز قیمتونه اوچتیږي نو د هغه چې کم اثر وي هغه زمونږ په ملکی سطح قیمتونو باندې هم پرېوځي.
د پاکستان د پلاننګ وزیر اسد عمر د اکتوبر په 13مه په یو خبري غونډه کې ویلیو چې د کورونا وایرس خپرېدو له کبله په ټوله نړۍ کې ګراني زیاته شوې ده، نو پاکستان کې هم ځکه ګراني زیاته شوې ده. هغه زیاته کړې و چې حکومت د حالاتو د بهتري لپاره اقدامات کوي، خو ښایي تر راتلونکو 15 میاشتو پورې حالات هم داسې پاتې شي. لوي د میروسته بیا هم درسره یو.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایوانیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو
په باندې 5 بجې دی د خبرونه په شونډي بڼه د پراګ له سټوډیو نه نجیب امیر تاسو ته وړاندې کوم. د سویلي وزیرستان انګور اډي سیمې اوسیدونکو وایي چې د پاکستان حکومت لتیرو سوار لس ورځو راځي له افغانستان سره د انګور اډي پر دروازه د ولس پر تګ راتک بندیز لګولې ده چې له کابل دوی له سخت ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی د لارې باندې دوه پر ضد پرون احتجاج هم وکړ. بلخوا د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال وایي چې حکومت دا ګام د کورونا وبا د مخنیوي لپاره پورته کړی دی. اشتیاق مسید له ډیرا اسماعیل خان رپورټر.
د سویلي وزیرستان انګوراډا او سیدونکو د افغانستان سره په سرحدي دروازې باندې احتجاج کړی دی. دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت دا د خلکو پیدل تاګ رو تاګ باندې لګولی بندیز زر لري کی. په دغې برعکس د انګوراډا او سیدونکو محمد رسول مشال ریډیو ته وویل
پیدل یاري بند کړی دو ترانسپورټ د ژوند پوره کول کړی دی. عامه جو تویل چې ترانسپورټ ضرورت مشته نشته چې د مریض د لنې شروع وشته نو افغانستان ته وشته چې مشته د ترانسپورټ ضرورت
شامل دے انگور اڈا اسے دن کیو دے دوے نورے کسانو خبر ہم وار وئی
ٹرانسپورٹ بحال عام عوام دا یا زنانات دی یا وړ کی دی یا ساڑی دی یا مشنگا فن دی یا سٹوڈنٹ دی یو چیز غونی سٹور دی
چې بلوا وزیر د انګور اډو سره تعلق لارما ځکه چې په بارډر باندې کی مسله مسایل دی زنانات ته د مستیږي تا دی مرون تا سٹوډنټ تا ټول ډېر په انتحالی مشکل کې دی چې څومره مریضون دي چې د درد بیماری لای څو شوګر څو مسایل لای او دی مرون دی یو ته په تکلیف دی مردا ته څو نشي کولای مشکل کې سور دا دا ګډ غو بارک نشه غشتنه د چې نشته د خلک کې مریض
مشال ریڈیو چې د افغانستان سره په انګور اډا سرحدي دروازې باندې د خلکو پیدل تاګ رو تاګ باندې لګولای شوی بندیز په باراک شه د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال سره تماس ونیولی. هغه وویل
بارډر کې داسې څه بل څه مسله نشته خو چونکې د کووډ وجې دا یو انټرنیشنل چونکې مسله ده او دا چونکې انټرنیشنل بارډر دی نو هغه وجې د ویکسینیشن په وجې دا سختي ده چې د خلکو چې کوم مسله ده چونکې دلته داسې کبیري دي چې رخته اسی کی ویکسینیشن زیاد شی او خلک ویکسینیشن او کی اور ان کا ان شاء اللہ یہ کی مسئلہ نہیں دے دے موومنٹ کی چونکہ این سی او سی ہدایات کی اگر وجہ دا سختی شروع شوی دا نو دا ټول خلک مو وفات کړه کړه ان سره تعاون کی دے کی ویکسینیشن او کی دا مسئلہ ان شاء اللہ تر تر زرا حل شي. این سی او سی میٹنگ چونکہ بنا بنیاد باندې دې سیزن او غیر جائزہ اخلي نو امید ان شاء اللہ زربا دا مسئلہ حل شي.
دی انګورا دا احتجاج کوین کو مشرانو دا هم ویل چې کدی سویلی وزیرستان مقامی انتظامیہ دوشتم اکتوبر پورا دے افغانستان سره په سرحدي دروازه باندې د خلک پیدل تا ګروتا غازود نکړي بیاو دوی په لوی احتجاج لاس پورې کول باندې مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د اگست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل نیولو وروسته هلته په سلګونو تعداد کې پاکستانی محصلینو چې هلته په افغانستان کې په طبي پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کولې. دغه محصلین اوس هلته بند پاتې دي او ډیری یې وایي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د دوی لپاره هلته لوړې زده کړې کول چې دي ناممکنه دي. دوی له پاکستان نه غوښتنه کوي چې په پاکستان کې دننه دي دوی ته د زده کړو مواقع برابر کړي شي. د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی اقبال افریدی وایي چې په دې لړکی له متعلقه محکمو سره خبرې کړي دي او ډیر ضرب د ستونزه هواره شي. نور حال د احمد الله په رپورټ کې.
فهد نواز چې د کابل په چراغ میډیکل پونتون کې د څلورم سمستر زده کوونکي دي د اکتوبر پر 19مه مشال ویډیو ته وویل د طالبانو په واک کې راتللو وروسته زیاتره استادان یې پونتون ته ناراضي چې لوجي زده کړې په نمایي کې پاتې دي. نو له پاکستان حکومت یې غوښتنه ده چې د هغه هیواد په میډیکل یونیورسيټو کې د ورته داخلي ورکړي چې خپل زده کړې پر مخ بوزي.
دا خدای مونږ ډیر زیات مسایل سره مخ یو. پاکستان نو موږ دا وړو چې موږ دې نو باسې زکه ټول پونتونو نو استادان دې هغه لاړ دي. زموږ زیات تر استادان چې هغه فیمیل وي نو اوس طالبان خو چې فیمیل ته اجازه نو ورکوي چې تاسو ټیچینګ وکړي په های لیول باندې. بالکل خپل فیوچر کې بالکل سره تاسو ښکاری نشي زموږ په فیوچر سه مخ کې.
د فهد نواز په خبره تر زرو زیات پاکستانی زده کوونکي چې هلکان او جینکۍ دواړه پکې شامل دي د کابل، جلال آباد، خوست او کندهار په طبي پونتونونو کې سبقونه وایي. د کابل په اریانا پونتون کې د دویم سمستر یو زده کوونکو عزیر شیرانی وایي چې په دې ورستیو کې زنو هغه ملګرو چې خپل هیواد کې دي د پاکستان میډیکل کمیشن پی ایم سی مرستیال صدر محمد علی رضا سره ولیدل او له نوموړي غوښتنه وکړه چې په پونتونونو کې د داخلي ورکړي. خو د هغه په خبره دوی ته د تسلی جواب ورنکړل شو.
مونږ خدا ورته ویل چې لکه مونږ دلته ټول مایګریټ کوي د پاکستاني سټډنټان. خواغه دا اول چې مطلب زبر ټیسټ عالم نه ټیسټ دی د مایګریشن لپاره. بیا زموږ خپل تلکه دا مشکلات چې اول سمستر کې زموږ فزیکس، کیمستري او بیولوژي او دغه جنټکس او دا سبجیکټس په کې نو دوی خو د پاستر میډیکل وختو د پاستر میډیکل لپاره خو لکه ناټ می دا او بای کیمستري دا او دغه فزیولوژي او دغه په کارو پاره کې بیا دا مشکلات چې مطلب دلته اوس لکه بای کیمستري زینو پونتونو نه څلرم سمستر نه شروع کیږي زینې رښتګم نه شروع کیږي د چې کوم سبجیکټ اوسټس پر اکر دا سبجیکټ به خې مونږ نه ویلې دی او دی واجب بس لکان ټیسټ ورکې ونه ټیسټ ورکولو ته تیار نه دی.
مشال ریډیو د زدهکونکو د ستونزو په اړه د اکتوبر پر 19مه په بیلابیلو وختونو کې د محمد علی رضا سره تماس نیولو هڅه وکړه خو نو موړي څه جواب را نه کړ. د روان 2021 کال په اگست میاشت کې د مشال ویډیو په ځوانانو غږ خبرونه کې د پاکستان د سینټ مرستیال چیرمن میرزا محمد افریدی او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی د زده کوونکو د ستونزو په اړه ویلي ول چې د متعلقه محکمو چارواکو سره به خبرې کوي چې دوی د طب په مختلفو پوهنتونونو کې ځای پر ځای کړي. مشال ویډیو چې د اکتوبر پر 19مه د اقبال افریدی نه تپوس وکړو چې دې لړکی څه حاصل کړی دی نو نو موړې وایي
موږ دا خبره اسمبلی په فلور باندې مونږ ته کړي وو بیا په کې چې سمره کنسن وو یا منیسټری وي هغه ته مونږ په کې لیټر هم کړی وي یا خو چې کوم دی پالیسی جوړه کړي چې حالت داخل چې کوم دی خپل انوستو لاړ شي دا افغان ګورنمنت یا طالبان ګورنمنت دی چې کوم دی پروټیکشن ورکړي کابل پر حالت نه کیږي نو دلته تاسو چې کوم دی کناډا اکومډیټ ته ودی لچ کوم دی کناډا خلې ورکړي نو په دې سلسله کې موږ کوشش دا دی چې موږ وزیر اعظم ته چې کوم دی کناډا دی سپیشل لکه ریکوست کوچه داخل کو ته دا جاری کړ پی ایم سی ته چې دې دلته ترغه پورې قوساتی تر کومه پورې په افغانستان کې پورې داخل چې کوم دی واپس پر زینو باندې نه نه.
په پاکستان کې د طب د محدودو چوکیو لوجې یو شمیر زده کوونکي په نورو هیوادونو کې تحصیل ته اړ کیږي. په دغو هیوادونو کې د افغانستان ترڅنګ د منځنۍ اسیا هیوادونه روسیا او چین هم شامل دي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
دا مشال رادیو دا د اکتوبر په 18 د انجونو د تعلیم مبارز ملالی یوسفزی او د خزو د حقونو لپاره کارکونکو دوه افغان میرمنو په پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کړې چې په هغه هیواد کې د انجونو پر منځي پرمنځنی او عالی خوانځیو لګول شوی بندیز لري کړل شي. دوی ویلي چې جنکې د سکولونو او پوهنتونونو ته پرېښودل شي چې خپل لوړې زده کړې جاري وساتي. د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې د جنکو تر شپږم ټولګي پورته سکولونه بندې. بلخوا طالب چارواکي وایي چې پر یو میکانیزم کار کوي چې لمخې به له شپږم ټولګي پورته د جنکو لپاره سکولونه زر پرانستل شي. فرخنده اسد په ریپورت لري.
پر 18 اکتوبر د افغانستان موجوده د طالبانو نگران حکومت او نړیوالو ته په خبر شوی لیک کې د سولې نوبل جایزه ګټونکو او د انجونو د تعلیم مبارز ملالی یوسفزی او د بشري حقوقو دوه افغان میرمنو شهرزاد اکبر او زرکا یفتلی لیکلي چې افغانستان دا وخت په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چېرته چې د انجونو پر تعلیم بندیز لګول شوی او یا هغوی د پرایمري سکولونو وروسته وړاندې تعلیم ته نه پرېښودل کیږي. د پېښور پوهنتون یو زده کوونکی جینا چې له ننګرهار سره تعلق لري د اکتوبر پر 19 مشال ریډیو ته وویل هلته د جنکو د تعلیم د موجوده صورتحال په اړه اندېښنې لري او باید نړیوال پر دې موضوع خبرې وکړي.
د کومه ابتدایي دولت د پرایمري د شپږم پورې دغه چې دا کنه په اکثره ولایتونو کې د بورې دوام لري چې شپږم پورې جنکو ته اجازه ورکړي ده چې دوی د مکتبونو ته ځي، سکولونو ته ځي، مګر د لوړې کوم زده کړې چې د لوړې کوم دوره چې د شپږم تر 12 پورې دوی ته اجازه نه ورکړ شوی. بل دا چې موږ چې څومره خبرې کوو د خپل خپلوانو نه یا خپل ملګرو نه، نو هغه کې دا خبره هم ده چې هغه وایي چې شخصي مکتبونه چې کوم دي، خصوصي لیسې چې کوم دي، هغه در 12 پورې لکه کس تکون کې جن کې دي کالکان دي هغه زی.
ملال یوسفزی، شهرزاد اکبر او زرکا یفتلی په دې لیک کې په طالبانو، چیشل ډلې او د مسلمانو هیوادونو پر مشرانو غږ کړي چې ګام دې پورته کړي او افغان جونې دې تعلیم ته پریږدي. دوی له خلکو وغوښتي چې په الکترونیکی توګه د افغان جنو دوستک خل لپاره د دوی خط لاسلیک کړي چې دا شان د دوی دغه پیغام نړیوال حکومتونو ته ورسی او پر دې اړه د افغانستان موجوده د طالبانو له سرپرست حکومت سره خبري وکړي. په پیښور کې په افغان کنسولګری کې د تعلیم اتاشي یلدا بازوان د اکتوبر پر 19 مشال ریډیو تول په ځینو ولایتونو کې جنکې سکولونو ته پرې خو دل کیږي، خو په زیاتره سیمو کې د جنکو پر وړاندې تعلیم بندې ستې. نو
کله هم دوی باید مننه شي. مونږ دې لپاره بیا بیا غوښتنه کړې ده او هغه هم دا ویل دي نوې پالیسي جوړو چې ښوونځي د ټولګي او دا بیل شي، خو هغه تر هغه بیل دي تر څو چې مونږ ته معلومه ده د شپږم پورې یعنی فریم دې لیول ته چې دا کو د ورکو ښوونځي یو ځای وو، خو د دې نه پورته ټول بیلو بیا په انتون ته چې بیرته راځو بیا هلته سره یو ځای دي، خو د ښوونځي دغه کوم رقه چې اوس راغلی ګیټ پکې راغلی دی د دې نه مونږ لپاره بیا بیا مونږ یادونه کړې ده، مونږ غوښتنه کړې ده د دې لپاره مونږ هڅه کوو زموږ مبارزه روانه دا کوم د هیومن رائټس والا چې دې څومره ټولنې چې دې ما په خپل باندې نو د دې خو هیڅوک هم طرفدار نه دي.
دا وخت افغانستان په دریو ولایتونو کندوز، مزار شریف او هرات کې د جنکو د اول نه تر 12 ټولګیو پورې سکولونه خلاص دي. له دې پرته د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې د جنکو تر شپږم ټولګي پورې سکولونه پرانیست دي او له دې وړاندې نور اتړل شوي دي. دا شاند هیواد په زیاتره ولایتونو کې د جنکو لپاره سرکاري پوهنتونونه هم تړل شوي دي، خو د جنکو لپاره شخصي سکولونه او یا هغه شخصي پوهنتونونه چې جنکې پکې هم زده کړې کوي خلاص دي. بلخوا طالبانو له اول سره د انجونو د سکولونو د بیا پرانیستې لپاره د یو طرز عمل د جوړولو خبره کړې ده. روان اونۍ د طالبانو د حکومت بیان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مستیال ذبیح الله مجاهد مشال ریډیو ته ویل په هغه هیواد کې د شپږم ټولګي برا د انجونو د تعلیمي دارو پر پرانیستلو او د دغې پر نوعیت یې کار روان کړی دی.
دا مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو، السلام علیکم. 0000 22 22 1 2 1
خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ. اوریدونکو د مخام 15:30 بجې کېدونکې د فرخنده اسد په سټوډیو کې را سره د مایک اغه تسپارم لن خبرونه تاسو وړاندې کوي.
بلوچستان اسمبلی نن د وزیر اعلی جام کمال خان خلاف ته عدم اعتماد پر تحریک بحث پیلوي او رستو پر رائے اچوي. د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي او د اتحادیانو شاوخوا سوال لسکړي لهغي ورسته د وزیر اعلی پر ضد عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي چې کله د دوی پر غوښتنه هغه خپل چوکۍ استعفا ورنکړه. بلخوا جام کمال وایي چې د ګوند ځینې مرور غړي په خلا کړی دي او یوازې د څو کسانو په خلا به مستفی نشي. پاکستان جمهوریت تحریک نن د راولپنډۍ په مری روډ په هغه هیواد کې د زیاتېدونکي ګرانۍ خلاف احتجاج کوي. دا وخت احتجاج په ځای کې د مسلم لیگ نون ګوند او د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې او پښتونخوا ملي عوامي پلویان او مشران راټول شوي دي. د دوی وینا ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په وخت کې په هیواد کې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي. خو بلخوا د پاکستان د پلاننګ وزیر اسد عمر د اکتوبر پر 13 په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د کورونا وایرس خپرېدو له کبله په ټوله نړۍ کې ګرانۍ زیاته شوې ده. د ناقانونه پیسو د سار نړیوال اداره اف ای ټی ایف په خپل روانه درې ورځنۍ غونډه کې فیصله کوي چې پاکستان په خړ لیست کې پاتې کړي او کنه. د دغه پیرس میشتې ادارې درې ورځنۍ غونډه د اکتوبر په 19 پیل شي او تر سبا پورې به دوام لري. د پاکستان حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې دوی هیله لري چې هیواد به له خړ لیسټه ووځي. پاکستان په لومړي بار په 2013 کال کې د اف ای ټی ایف په خړ لیست کې واچول شو. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف وایي چې سکل د افغانستان اقتصاد تر 30% پورې کمزوري کېدلې شي چې لکه بلې ملیونونه افغانان د غربت له خطر سره مخامخ کېدای شي او بل خوا به پر ګاونډیو هیوادونو ترکیه او اروپا د پام وړ اقتصادي او امنیتي اغیزې هم زیاتې کړي. د شام د سرکاري میډیا تر مخه په پلازمینه دمشق کې نن د اکتوبر پر 6 په یو بمی چاودنه کې د وژل شو شمیر 20 ته رسیدلې. دا په تیرو کلونو کې تر ټولو خونړی بریب دی. له دې وړاندې سرکاري خبري اجانس سنا په دغه حمله کې د وژل شو کسانو شمیر 14 خوتلی وو. تر اوسه چا دغه حمله ذمہواري نه اخیستې. او د کرکټ په شلوریزه نړیوال جام کې نن د افغانستان له ویسټ انډیز او پاکستان له جنوبي افریقا سره تمریني یا وارم اپ میچونه کوي چې دواړه لوبې به د پیښور پر وخت ماښام 9 بجې پیلېږي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په دې نیمای کې هم درته مهم رپورټونه لرو. نو که وخت لري را سره پات شي ورسته به درته د کرکټ خبرونه هم وړاندې کوو. بلکې رپورټونه را سره دی له خوست رپورټ لرو چې په خوست کې د کرکټ مینوال زیات دي او الته چې د دکانداران وایي چې زیات شمیر کې تلویزیونونه خلق اخلی زکه چې هلته خلق واړي چې د غلوبي وګوري. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د قبایلی زلو دنجونو او الکانو لپاره د ډیجیټل هنرونو د زده کړو ترڅنګ په دغه سیمو کې د انفارمیشن ټکنالوژي داسې مرکزونه جوړوي چې د غزوانان به د روزنې ترڅنګ په ډیجیټل صنعت کې کاروبارونه کولای شي. تر دې مهاله د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټکنالوژي ادارې تر 10,000 پورې ځوانانو ته د روزنه ورکړې او په هغوی کې یو شمېر ترې مالی آمدن هم کوي. بلخوا پوهان وایي چې دا روزنی غیر معیاري دی او په نړیوال ډیجیټل بازار کې به زیات ارزښت ونه لري. حکومت وایي چې د دوی تګلارې د موجوده نړیوال معیار مطابق دي. په دې اړه د مجید بابر رپورت تاسو ته وړاندې کوو. په لږه شیبه کې را سره پاتې شئ.
د خیبر پختونخوا د ساينس او انفارمیشن د ټکنالوژي وزارت وای چې په قبایلی لو کې د ډیجیټل کنیکټ په نامه یو منصوبه شروع کوي. دغه منصوبه لمخه با په ټولو قبایلی لو کې د تحصیل په کچا د انفارمیشن ټکنالوژي مرکزونه جوړیږي. د اکتوبر په 19 مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې منصوبه مشر او د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټکنالوژي د بورډ ډایریکټر جنرال علي محمد وویل چې په 2020 میلادي کال کې صوبایي حکومت په ازمایشي بنیادونو د زمشو زلو ځوانانو لپاره د ډیجیټل روزنې یو پروژه پیل کړې وه چې ډېرې ښې نتیجې ورکړي.
کال مخکې یو پروګرام سٹارټ کړو په پایلټ سکیل باندې. موږ شروع کوي چې 840 کسان موږ ټرین کو په مرز ډیسټریکټس کې. دا هغه پروګرام به تقریبا ختمې دوه والا دی. نو اوس موږ داسې کار کوو چې موږ یو نوې پروجیکټ چې دی هغه لانچ کوو لګیا یو هغه ډیجیټل کنیکټ بنوم باندې. مرز ایریاز ډیجیټل کنیکټ. نو هغه کې موږ هر یو دا ډیسټریکټ چې دی په مرز ایریاز کې هلته موږ یو فیسیلیټی جوړو چې په کم کې به هلته چې کم زموږ یوت دی د مرجډ ایریاز نه غیته با ټریننګ چې هغه ورته ملایويږي ال تباغي د پاره یو فیسیلیټي وی چې چرته باغي د فور ایگزامپل کم خلک ټریننګ واخلي او غینه پس غیس آنلاین کار کول غواړي غینه پیسې ګټل غواړي نو هغه فیسیلیټي کوم وی او یو یو قسم کمیونټی انگیجمنت سنټر بای ال تبا های سپیډ انټرنیټ کنیکټیویټي اویلیبل
په 2014 میلادي کال کې د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د صوبې ځوانانو ته د هغو ډیجیټل هنرونو د روزنې پروګرام پیل کړی وو چې د روزګار ترڅنګ تری په شخصي توګه آمدن ترلاسه کولی شي. د دې پروژې ډایرکټر محمد شعیب د اکتوبر په 19 مشال ریډیو ته وویل چې تر دا مهال د دې پروژې له مخه د زمشو ضلعو په شمول د صوبې د 10,000 نه زیاتو جینکو او هلکانو د ګرافیک ډیزاینینګ، ورډ پرس ډیزاینینګ او بلاګینګ، یوټیوب او انټریکټینګ میډیا، کنټینټ رائټینګ، موبایل اپلیکیشن او انټرنیټ مارکیټینګ وړیا ډیجیټل هنرونه زده کړی دي او اوس په دغه کې ځینې کسان اوسطا 50,000 روپۍ ماهانه ګټه کوي.
ریسپونډنس دا غری هغه ریسپونډنس کې 39% خلک وایي چې موږ انکم جنریټ کړی دی. دا هغه بیا لکه مختلف دی اوس د ایڈوانس ډیجیټل کلاود کمپیوټینګ وو چې کم خلک چې پای کې 49% خلک بي دي موږ دا چې موږ انکم سٹارټ شوی دی او دا هیڅ کم ایوریج تاسو رو بس نو 50,000 تقریبا دا ایوریج سیلری دی. دا دی باندې تاسو بیا د 3 سالانه ټوټل انکم د دې خلکو کمبایند وګورې کنه دا 360 میلیون روپیز راځي. بیا که تاسو دا بیسیک او انټرمیډیټ تراشي نو پدې کې موږ سره تقریبا داسې 39% خلک ویلي چې موږ نو د دې چې تاسو کمبایند واخلې کنه دا تقریبا 980 یا 902 میلیون دی انول استیمیټډ ان ریوینیو. دا د ملټی ریوال چې کوم دی پدې کې هم لکه انکم سٹارټ شوی دی خو لکه هغه شانتي نه دی سٹارټ شوی کنه.
پاکستان انویسټمنت بورډ د یو راپور لمخه دا مهال پاکستان کې صرف تر 3 لک پورې ډیجیټل هنرمند کسان دي او هر کال 40,000 ځوانان په انفارمیشن ټیکنالوژي کې زده کړې ترسره کوي. دا چې آیا دغه په تیزی سره ترقی کوونکی صنعت نه د ګټې خستو لپاره د ډیجیټل هنرونو د زده کړو دا پروژه څومره موثر ده. د اکتوبر په 19 مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې پروژې نه د ورډ پرس روزنه ترلاسه کوونکی د باجوړ نجیب الله وویل په انفارمیشن ټیکنالوژي کې یې زده کړې کړي خو نه پوهېدو چې څنګه ترې آمدن وکړي.
مختلف بي اس کمپیوټر او باجوړ کې او تر اوسه پورې مونږ د چا دا سلار نه خو درې دا سم یو سافټویر شته چې په هغه باندې آنلاین ارننګ کیږي. دا سم
بالخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي کارپو عکیف الله اپریدی وای چې د حکومت لخوا د روزنې ورکولو دا پروژه ښه پروژه ده خو د سو کمتیا او لامله دا رودل شوي کسان په نړیوال مارکیټ کې ځای نشي موندلی.
کلیم کی چونګه تھاؤزنڈز اف یوت چې کوم دې ټرین کو او دا ټریننګ کوالټی باندې هیڅ دغه نشته چې دا کوالټی څه کې سم وو سټانډرډ څه کې سم وو. تدې پوسټ ټریننګ ایویلیشن نشته چې اېدا تاسو دونه کسان ټرین کړو هغه کسان تاسو چې ته غوښتي چې تلاړه دا څه وشو تاغي.
خود خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي د بورډ ډایرکټر جنرال علي محمود وای چې په صوبې کې آی ټی پارک شته. د دې کسانو سره د روزنې نه پس د بورډ مسلسل رابطه وي او دغه کسان د کار او پروژو پر مهال که کوم ستونزې سره مخ کیږي نو د دوی روزونکي یا ټرینران دوی سره مرسته کولی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
پاکستان کې د خېټي د چنجو ختمولو ادارې لخوا د خیبر ضلع په ګډون په ټوله خیبر پښتونخوا کې په سکولونو او مدرسو کې ماشومانو ته د درملو ورکولو کمپاین پیل شوی چې د اکتوبر تر 22 نیټې پورې به دوام ولري. دا چې د خېټو له چنجو څخه ماشومان په کومو ناروغیو اخته کیږي او دا مهال په پاکستان کې څومره ماشومان له دې وجې بیماران شوي دي په دې اړه د مشال اډیو خبریال فرحات شینوار رپورټ لري.
د پاکستان ڈی ورمنگ انیشیٹیو یا خیٹی د چنجو ختمولو ادارے خیبر ضلع مشر یونس پردے مشال ریڈیو توائی چې پاکستان هم په غلسو ملکونو کې شامل دی چرته چې په ماشومانو کې د خیٹی د چنجو ناروغي زیات دي.
د یو اندازې مطابق په پاکستان کې 86 کروڑ ماشومان د دې خطر سره مخ دي چې پاغه د وجه پاغه کې د وینې د کمی د غذایت د کمی د غ ذهنی نشنما د غ جسمانی قربانی نشنو ما هغه په کیل کود کې صحیح طریقې سره هغه نشي کوله هغه په سبق باندې اثر انداز کیږي اسکول ته دا تګ را تک کې مسلې زینه اکثر ذهن سه ناخلی نو دغه بیماری مخنیوي د پاره پاکستان دی وارمنګ انیشیټیو چې کوم با د 15 کال 1970 کال پورې ماشومان ته د خېټې د چینجونه محفوظ ساتلو د پاره مفت او محفوظ دوايي ورکوي
یونس پر دی وای په ټول خیبر پختونخوا کې با لک تر لګه اته وی علاقه ماشومان ته د خېټې د چینجو ختمولو دوايي ورکول شي
نو پاره کې بازیلا خیبر هم شامل دي چې صد پاسه دولکو ماشومان ته با دغه محفوظ او مفت دوايي د خېټې د چینجو نه د تحفظ د پاره ورکول کیږي چې دغه د پاره تربيت تکړه شوی استادان دي چې پاغه کې نرینه او زنانه استادان دي د پرایویټ سکولونو دي د ګورنمنت سکولونو دي د دینی مدارس دي
پولند کوتل کې دی سرکاري سکول استاد نادر شاه وایي چې د اکتوبر په 13 نیټه په دریو سکولونو کې دغه ګولې د استعمال سره د ځنې ماشومان او طبيعت خراب شوی وو او روختون ته ورسول شو خو بیا ډیر سر خشول او روختون نه فارغ کړل شو او وس په خپل کورونو کې دي
گاګرا میډل سکول کې لنډی کتل کې او په گورنمنٹ ہائی اسکول محمد خان کلے دم پلنڈی کوتل کے پدو کے چپن و معشمان تھا دیدغ دے گولو یو ایک ریئیکشن کرے وہ چھپاغے کے پدو باندھے سر چکر ہو گلے الٹے ورت لے اور آگے نہ پاس یہ بیا اسپتال تھا اور اسپتال کے اور فرسٹ ایڈ کرے شو ٹول معشمان ریکور شو ٹول کرتا پخپل لاڑل
د پاکستان ڈی وارمنگ انیشیٹو یا خیٹی د چنجو ختمولو ادارے ڈاکٹران وائی چ د ہری د وائی سلک ډیر اثرات وی او د لند کوتل ماشومان ته هم د سر چکر او الټه او شکایت شو او خوص ټول صحت مندي دوی وی د کمپین به دوام لري او دا یو مستند او محفوظه د وی دا او په کار دا مکرر شوی عمر مطابق ټول ماشومان ته د غولې ورکړل شي چې د یو شمیر ناروغو څخه بچ شي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
د 2020 کال د کرکټ د شل اوریزه لوبو ورلد کپ
او بیگ شاٹ یو شاٹ ویئر از اٹ گون انټو دی سٹانډز
ل میدان تر اوریدونکو د خوندورو لوبو حال
اپ ان دی ایئر شډ بی گون اٹ از گون
افغانستان او پاکستان هم د تلولي غټلو خوبونه ویني
افغانستان ټیم چې ده هغه د شل اوریزو یو بهترین لوبغاړه ده
کوشش یې یی کې هم اچھی سے اچھی کرکټ کھیلیں یی کوم کې هم ان شاء الله جیتیں گے
خو بخ با لچا سره یاری کوي او میدان به سوکړي دا معلومات مونږ درکو هر ورځ په مشال رادیو
په بوزوبې کې همدا شیبه د نیدرلند او نامیبیا ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده نیدرلند په شلو اوورونو کې د سلور لوبغاړو په توان یو سلو سلور شپېته منډې جوړې کړې وي په جواب کې نامیبیا ته د مهال درې شپېته منډې په کار دي او 45 بالا دي او د دې درې لوبغاړي سوي دي دا لوبه همدا اوس الته په بوزوبې کې روانه ده وروسته به سریلانکا د آیرلند سره مقابله کوي په وامه میچونو کې افغانستان د ویسټ انډیز او پاکستان د ساوت افریقا سره مخامخ کی الته په خوست کې دکانداران وایي چې د کرکټ له وجې د دوی ډیر زیات شمیر کې تلویزیونونه خرڅيږي له خوست زموږ خبريال نجیب الله خیر رپورت لري
د کرکټ د شلوریزو نړیوالو سیالیو په پیلېدو سره په خوست کې د تلویزیونونو ډیشونو انټنونو او ورتنورو توکو د خرڅلاو بازار توپ شوی یو شمیر خلک د برېښنایي توکو له پلورنځیو نوي تلویزیونونه او اړوند وسایل اخلي او ځینې بیا استعمال شوي تلویزیونونه او ریشانتنې د ښار په ورکشاپونو کې ترمیموي د تلویزیونونو او برېښنایي توکو د یو پلورنځي مسؤل مشال رادیو ته په اوس وخت کې د خپل کاروبار په اړه وویل
نوم یې سدلا ده کله چې نظام بدل شو موږ داسې فکر کړلو چې کېدای شي موږ بېخي سکوت شو کاروبار مو هېڅ شی نه شي هغه اوس موږ چې دا مشینر نږدې شوي دي نه پوره موږ هله من شوی چې ان شاء الله کاروبار مخ نه پخې دوه په کمزوري کې دوه ده
نقیب یو بل دکاندار دی چې په خوست ښار کې د تلویزیونونو کاروبار کوي نو موړی وایي د کرکټ د میچونو په پیلېدو سره یې کاروبار بیخي ښه شوی دی
دغه کرکټ میچ سره زمونږ کاروبار فوق العاده ښه شوی دی دغه کول تحول تداوم چې رامنځته شو سند څه دی اشخاص په هزارونو باندې بد منفي اغیزه کړی و بل خصوص دغه کرکټ میچ چې شروع شول نو د دې سره د هر څه یې خپل خلکو نو اوس کاروبار روان دی الحمدلله
د خوست یو شمیر کسان د نوي تلویزیونونو د اخیستو ترڅنګ خپل پخوانی او استعمال شوی تلویزیونونه او نور توکي د ترمیم لپاره ورکشاپونو ته وروړي او غواړي د کرکټ نړیوال شلاوریز جام لیدلو ته تیار کی. یعقوب د لکنو د سرکې وړې اوسیدونکو دی او ریسیواره د ترمیم لپاره ورکشاپ ته وړي وای
دا مې جوړول تر وړلو خرڅاو وړي ځان راسي دې په خاطر مې وړلو چې مونږ ملي لوبغاړي ژوندۍ بڼه وکړو ملي ټیم دې خاطر مې وړلو ډېر احساس کوم فشار ډېر زیات یم دې په خاطر نه خدای دې وکړي چې مونږ د جام پلوس غرګنده شروع
بلدوری ته طالب چارواکی د شخصي او خصوصي رسنوي غوړي چې د کرکټ شلوري زلوبي د خپل غږی زو وانزوري زو رسنوي لاري د خلکو د تفریح لپاره خبري کی. د خوځ اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني په دې غوخي خو ده چې افغان ملي لوبډله د نړیوال جام په سیالیو کې لوبيږي او خپل هیوادوال ته خوشحالي ور په برخه کوي.
اول خو د خوخي زیدانه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې لوبيږي. دویم د دې د نشراتو په مورید دومره خبره کوم هغه نشرات چې د ملي رادیو تلویزیون نشریږي په خوست کې هم ریلیکیږي ټول آزاد رسنۍ تر امر سنی پر آزادانه کولای شي چې دوی هم ریلیکی او خپل شایقینو ته پیش کی.
ټاکل شوی و چې د کرکټ ستر نړیوال لوبي په تیر 2016 زګی دیسکال کې وشي خو د کورونا وایرس پر دوه اجازه ورنکړه. د کرکټ نړیوال شلوریز جام دا ورته متحده عربی اماراتو او عمان په قربتوب د اکتوبر 18 پیل شوی او تمه ده د نومبر په 14 ختم شي.
په تاسو مووري د چې خوست کې دکاندارن خوشاله دي چې تلویزیونونه زیات خرڅي خلک د کرکټ میچونه کتل غواړي. د ووم نړیوال شلوریز کرکټ کپ سیالي د اکتوبر 18 په عمان او متحده عربی اماراتو کې روان دي. په دې کې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون 14 لوبډلې برخه اخلي. د پاکستان لوبډلې اړومبه میچ د اکتوبر په 14 مل خپل روایتي حریف هندستان سره ده. قسم پاکستاني لوبډلې په 2009 کال کې شلوري ز نړیوال کپ ګټلې خو تر دې دمه د دې نړیوال جامونو په میچونو کې یو میچ هم له هند نه ده ګټلې. دا چې دا وار د پاکستان لوبډله سمره پیوړې ده. اسرار علم مومن په تفصيلي رپورت لري.
د پاکستان کرکټ ملي لوبډله دا وخت د شلوریزه کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې په دریم نمبر ده. د 2020 زیګیس کال نړیوال شلوریزه کرکټ کپ لپاره د 15 لوبغاړو په دې ټیم کې کپتان بابر اعظم، د مرستیال او سپینر شاداب خان، وکټ کیپر او بیټسمین محمد رضوان، بیټسمین حیدر علی، دویم وکټ کیپر او بیټسمین سرفراز احمد، بیټسمین اسف علی، بیټسمین فخر زمان، مډل آرڈر بیټسمین محمد حفیظ، بیټسمین آل راؤنڈر شعیب ملک، سپینر آل راؤنڈر محمد نواز، تیز بالر آل راؤنڈر محمد وسیم، سپینر احمد وسیم، تیز بالر حارس رعوف، تیز بالر حسن علی او بل تیز بالر شاهین افریدی شامل دي. په شلوریزا میچونو کې د لوبغاړو په نړیواله درجه بندۍ کې په بیټنګ کې بابر اعظم په دویم، محمد رضوان په اووم او بالینګ کې شاهین افریدی په درویشتم او ول راونډرانو کې محمد حفیظ په 14 نمبر دي. پر دې باوجود د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کوچ او کپتان انضمام الحق د شلوریزا کرکټ لپاره په ملي ټیم کې په وار وار بدلونونو کولو او ځین لوبغاړو نه شاملولو خپه دی. په 8 اکتوبر د 15 لوبغاړو ډلې څخه د محمد حسنین، اعظم خان، خوشدل شاه او بیا څو ورځې پس د سویب مقصود لري کولو او پر ځای یې د فخر زمان، حیدر علی، سرفراز احمد او شعیب ملک تر اخیستلو وروسته انضمام الحق په ټولنیزو رسنیو خپل یو ویډیو کې وایي نړیوال کپ ته په دورشل کې دا بدلونونه لوبغاړو ته پر یو بل پوهیدو او یو ټیم جوړولو مخنه ورکوي. دا وایي جارحانه غسلا سے بیٹسمین شرجیل خان اهم باید په ټیم کې شامل کړل شوی وي.
لیکن کچھ پلیس کو اور بھی ہونا چاہیے تھا اس ٹی 20 کے سکواڈ میں.
نوموړی وایي زما په خیال په شل اوریزا ټیم کې ځنی نور لوبغاړي هم په کار وو. زه پر دې حیران یم چې تاسو سرپراز نه لوبوي نو ولې یې په ټیم کې اخلي. حیدر او فخر خلوب غاړي دي خو دې باوجود تاسو میډل آرډر مضبوط نه دي. ازما په خیال د دې لپاره شرجیل تر ټولو بهترین انتخاب وو خو په شرجیل تاسو لسره غور ونه کړ. پاکستان کرکټ بورډ چې کله په اولمبي واره په 14 سپتمبر د 2021 کال نړیوال کرکټ کپ په سیالیو لپاره ټیم اعلان کړ نو هم پرې د پخوانیو کرکټرانو سکندر بخت، راشد لطیف، شعیب اختر او زون نور لخوا نیوکه وشوي چې باید تیز بالر وهاب ریاض، د تیز بیټنګ لپاره مشهور اوپنر شرجیل خان، آل راؤنډر فهیم اشرف او ځینې نور لوبغاړي چې ډېر کرکټ یې کړی باید په لوبډله کې شامل کړل شوی وي. یاد وی چې د شمالي وزیرستان محمد وسیم جونیئر چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې یې د ویسټ انډیز خلاف لوبه کولو سره خپل نړیوال کرکټ پیل کړ، هم په ټیم کې شامل کړل شوی. پر دې سربیره آصف علي چې په 2013 کال کې یې نړیوال کرکټ پیل کړی، خو تر دې دمه یې په 29 نړیوال ټی 20 لوبو کې یوازې 344 رنزونه جوړ کړي او په یو میچ کې یې تر ټولو زیات رنزونه 140 دي، هم د شلوریزه نړیوال کرکټ کپ لپاره په ټیم کې شامل کړل شوی. خو د پاکستان او پخوانی ټیسټ کرکټر ریاض افریدی بیا وایي چې محمد وسیم د یو ښه بالر سره سره یو جارحانه بیټسمین هم دی. دا وایي په آصف علي کې هم قابلیت شته. ریاض په 15 اکتوبر مشال اډو ته وویل چې د شلوریزه نړیوال کرکټ کپ لپاره په اعلان شوی پاکستانی لوبډله کې سینیئر او ځوان دواړه لوبغاړي شته او دا د میچ ګټلو لپاره ډېره ضروري وي.
ٹیم نہ اس باہر شو آگے کے مقصود ہو آغان فٹ شو آگا فٹنس پرابلم ہو تو آگے پہ واپس شو شو ملک رالو دا سے حیدر علی و فخر زمان شو اعظم خان ان فٹ شو نو آگا باہر شو ٹیم نہ نما مقصد ہے کہ پاکستان کی جو کم پلیئرز کم بیک کرا گئے آگا تو سینئرز نہیں کدے پہ ینگ سر آتے ہیں نظر ٹیم سارا پرابلم رات لیں او ما انشاء اللہ دا امید ہے پاکستان ٹیم میں جو کم الکان پکینڈ شو پاکستان ٹیم میں سر بیلنس شو.
د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی تیز بالر شعیب اختر هم د نړیوال شلوریزه کپ لپاره د پاکستان په لوبډله کې په شو بدلونونو خوشاله دی او وایي په ټیم کې لوړاندې موجود لوبغاړي بابر اعظم، محمد رضوان، شاهین افریدی، حسن علی او ځینې نور لوبغاړي چې په فارم کې دي، اوس په کې د فخر زمان، شعیب ملک، حیدر علی او سرفراز احمد په شاملولو لوبډله نوره هم پیاوړې شوې. البته نوموړي په 9 اکتوبر په ټولنیزو رسنیو کې په خپرې شوې ویډیو کې وویل په کار د چې شرجیل هم په ملي لوبډله کې اخیستل شوی وي.
ملک سرفراز حیدر علی یې بہت تګڑا اپ بیک اپ بن چکا ہے ملي آرڈر میں.
نوموړی وایي ملک سرفراز او حیدر علی د ستاد لوبډلې مضبوط ملاتړ جوړ شو. اوس د پاکستان د نړیوال کپ ګټلو موقع زیاتې شوی، خدای ته وګورئ شرجیل خان اهم واخلی. شرجیل او فخر با ډیر زبردست اوپنران وي، رضوان به میډل آرډر ته راشي نو ستاسو ټیم به ډیر تکړه شي. بلخو د پاکستان کرکټ ټیم مشر سلیکټر محمد وسیم په 8 اکتوبر په ټولنیزو رسنیو کې په خپل ویډیو کې وویل چې په ټیم کې یې بدلونونه د شلوریزه ملي کرکټ کپ میچونو پر بنیاد کړي. نوموړی وایي کوم لوبغاړو چې په 10 اکتوبر ختم شوي ملي کپ کې ښه لوبه وکړه نو هغه یې په ټیم کې شامل کړل او چې چا خراب لوبه وکړه نو هغه یې لرې کړل. په شلوریزه نړیوال کرکټ کپ کې د پاکستان لوبډله په خپل ګروپ کې له افغانستان، هند، نیوزیلند او دوه نورو هغه لوبډلو سره لوبې لري چې له لومړي پړاو باندې ګروپ ته ورځي. په لومړي پړاو کې د 8 لوبډلو ترمنځ سیالۍ دي چې د اکتوبر له 12 تر 20 پورې به دوام لري. له دې چې کومې څلور لوبډلې بریالۍ شي نو هغه به له وړاندې موجودو 8 غوره لوبډلو سره شامل شي نو دا پړاو به سوپر 12 یا غوره 12 نومیږي. دا پړاو چې په 20 اکتوبر پیلېږي په کې به د 12 ټیمونو ترمنځ مقابلې وي. سوپر 12 پړاو چې د نومبر پر 8 ختم شي او له دې کومې څلور لوبډلې بریالۍ شي نو د هغو ترمنځ به د نومبر پر 10 او 12 نیټو سیمی فاینل میچونه وي. او په دې کې چې کومې دوه لوبډلې بریالۍ شي نو د هغو ترمنځ به د نومبر پر 14 فاینل میچ یا پای لوبه وي.
سو د اسرار علم عموماً رپورٹ اور د نمیبیا 9 منډو ته ضرورت لري په 1.5 بالونو باندې 2.5 ورنو کې تر دې مهاله د 3 لوبغاړو په توان 1.6 منډې جوړې کړې دي. د کرکټ شلوریز نړیوال کپ دا وخت په عمان او متحده عرب اماراتو کې دوام لري. په دې نړیوال کپ کې دا ځل 14 لوبډلې برخه اخلي چې ترمنځ به ټولې 6 لوبې ترسره کیږي. د اکتوبر په 12 پیل شوې دا لوبې به د نومبر په 14 په دوبۍ کې پای ته رسیږي. په دې ټورنامنټ کې چې کومې لوبډلې قوي ګڼل کیږي په هغو کې یوه هم د هند لوبډله ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ لیته کتنه کړې چې د هند لوبډله په کوم ګروپ کې ده او د کرکټ په کومه برخه کې زیاته پیاوړې ده.
د کرکټ په روان شلاوریز نړیوال کپ کې هغه لوبډلې په دوو ډلو ویشل شوې دي چې دې کپ ته یې نیغ په نیغه لار موندلې ده. په لومړۍ ډله کې انګلستان، استرالیا، جنوبي افریقا او ویسټ انډیز دي. په دویمه ډله کې هند، پاکستان، نیوزیلند او افغانستان دي. که څه هم زیاتره لوبډلو په تیرو 5 کالو کې دې نړیوال کپ ته ډېره تیاری کړې ده، خو د هند لوبډله یو له بیخي ډېرو پیاوړو لوبډلو ګڼل کیږي. اوس پښتنه دا ده چې د هند په لوبډله کې هغه کوم څه دي چې لنور لوبډلو یا ورتیا زیاتوي. د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی ارشد خان وایي هند د نړیوال کپ ته داسې لوبډله لیږلې ده چې په هر برخه کې یې صلاحیتونه تر زیاترو لوبډلو زیات او قوي دي. ارشد خان وویل چې د هند لوبډله کا نړیوال کپ ګټي نو د نورو ترڅنګ به د لوبډلی کپتان ویرات کوهلی د خپلې لوبډلی په بیټینګ کې مهم رول لوبوي. ویرات کوهلی د نړۍ په کچه د کرکټ په تاریخ کې په ډیر رن جوړونکو کې پر اووم نمبر دی. هغه تر اوسه په ټیسټ، یو ورځنیو او شلاوریزو نړیوالو لوبو کې په مجموعي توګه څه باندې 2000 رنزونه جوړ کړي دي چې اویا سنچری او 111 50 پکې شامل دي. د سیمې پر کرکټ نظر لرونکي علي هوتی وای د هند لوبډلې تل په بیټینګ لوبه ګټلې ده، خو د ده په وینا په دې نړیوال کپ کې د هغوی بالینګ تر بیټینګ لا زیات قوي دی.
بولنګ سترنګ کې د جیندینو دا د پدی ورلد کپ کې د انډیا د ټیم د پارا یو نوې ساين دی کوم چې په نړۍ کې بدیز لدا خلکو په دې نړیوال کپ کې چې دا خلکو ته مخه ترازی زما په خیال باندې ټول عمر هی کپتانانو سای کی دا سه جوړ شوی دا چې هغه په بیټینګ باندې میچونه ګټلې دي. د دې لپاره کپتان د بولینګ چینجز څنګه کوي، کپتان چې دی هغه به د خپل انډیا بولران چې دی هغه به څنګه یوټیلایز کوي، نو دې لپاره د هغه د کپتانې دا ګور اوم مخه ترازی.
د هند د کرکټ لوبډله د نړۍ له هغو لوبډلو ده چې ناڅاپي بدلونونه پکې نه کیږي، بلکې تر ډیره حده د هر لوبغاړي د بیټینګ او بالینګ کولو خپل ځای معلوم دی. د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړي او د سعودي عربستان د لوبډلې روزونکي کبیر خان وایي همدا د هند د لوبډلې تر ټولو مثبت اړخ دی. د ده په وینا ناڅاپي بدلونونه په لوبغاړو کې ویره خپروي او د لوبډلې پر یووالي او کارکردګۍ اغیز کوي.
ټول امپورټنت شی هم دی په ټیم کې، د ټیم ته دا هغه د خپل کس د خپل رول پته او هغه پوره کال د خپل رول تیاری کوي. اوس که فرض وکړه ډیر کسان چې هغه کله په یو نمبر کله په بل نمبر کې، نو د هر نمبر مختلف ډیمانډز او مختلف طریقه ده. نو ځکه د بولر د خپل بولینګ ځای پته ده چې نارملی 80% په کم په میچ کې په کم وخت کې بولینګ کوي، او بیټسمنانو ته خپل د بیټینګ 100% پته دی په بیټینګ اورډر سوي. کرکټ چې دا کانفیډنس گیم ده چې کله د خلکو کانفیډنس کمزوري وي
دا بوریوال کاکړ رپورټ چې د کبیر خان په غک پای ته ورسید. اوریدونکو وخت تیاریونه کړ، دا رپورټ مو پوره درته نشر نکړ، شو زموږ معذرت قبول کړئ. فرخند اسد نه د خبرنو لنډیز اورو.
د بلوچستان اسمبلی نن د وزیر اعلی جام کمال خان خلاف ته عدم اعتماد پر تحریک بحث پیلوي ورسته په پری رائے اچوي. د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي او د اتحادیانو شاوخوا سوال لسکړي لهغي ورسته د وزیر اعلی پر ضد عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي چې کله د دې پر غوښتنه هغه خپل چوکۍ استعفا ورنکړه. بلخوا جام کمال وایي چې د ګوند ځینې مرور غړي په خلا کړی دی او یوازې د سو کسانو په خلا به مستفی نشي. پاکستان جمهوریت تحریک نن د راولپنډي په مری روډ په هغه هیواد کې د زیاتیدونکو کرانې خلاف احتجاج کوي. دا وخت احتجاج په ځای کې د مسلم لیگ ننګون او د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې او پښتونخوا ملي عوامي پلویان او مشران راټول شوي دي. د دوی وینا ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په وخت کې په هیواد کې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي. خو بلخوا د پاکستان د پلاننګ وزیر اسد عمر د اکتوبر پر 13 په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د کورونا وایرس خپرېدو له کبله په ټوله نړۍ کې ګراني زیاته شوې ده. د ناکامو پیسو د سر نړیواله اداره اف ای ټی اف په خپل روانه درې ورځنۍ غونډه کې فیصله کوي چې پاکستان په خړ لیست کې پاتې کړي او کنه. د دغه پیرس میشتې ادارې درې ورځنۍ غونډه د اکتوبر 15 پیل شي او تر سبا پورې به دوام لري. د پاکستان حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې دوی هیله لري چې هیواد به له خړ لیست ووځي. پاکستان په لومړي بار په 2013 کال کې د اف ای ټی اف په خړ لیست کې واچول شو. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف وایي چې سکل د افغانستان اقتصاد تر 30% پورې کمزوري کېدلی شي، چې له کبله یې ملیونونه افغانان د غرو غربت له خطر سره مخامخ کیدای شي او بل خو به پر گاونډیو هیوادونو ترکیه او اروپا د پام وړ اقتصادي او امنیتی اغیزې هم زیات کړي. د شام د سرکاري میډیا تر مخه په پلازمینه دمشق نن د اکتوبر پر شالمه په یو بمی چاودنه کې د وژل شو شمیر 28 ته رسیدلې. دا په تیرو کلونو کې تر ټولو خونړی برید دی. له دې وړاندې سرکاري خبري اجان سنا په دغه حمله کې د وژل شو کسانو شمیر 14 خوتلې وو. تر اوسه چا دغه حمله ذمہواري نه اخیستې او د کرکټ په شلوریزه نړیوال جام کې نن د افغانستان له ویسټ انډیز او پاکستان له جنوبي افریقا سره تمریني یا وارم اپ میچونه کوي چې دواړه لوبې به د پیښور پر وخت ماخام 9 بجې پیلېږي.
لهم دې سره اوریدونکو د دې خبرونه وخت پای ته رسیدي. خو پتلو تلو کې یو واری بیا درته وایو چې په وزوبې کې د نیدرلند او نیمیبیا ترمنس خوندور لوب روانه ده. نیدرلند 134 شپته منډې کړې وي. په جواب کې نیمیبیا تر دې غړې 133 منډې کړې. درې لوبغاړي سوي په 20 منډو په بالونو ورته 22 منډې پکار دي. خپل قربان جواب مې ته اجازه ورکړه. خدای پامه.